حبیب سلامونه په دې خبرونه کې ومنې. نننې ترشناس ملنجې پروګرام په وی داسې موضوع په اله و چې ممکن ډېر افغانان په تیر بیا هغوی چې په لری سیمو کې اوسي او له برېښنا، کمپیوټر او انټرنیټ څخه بې برخې دي، لا ورسره بلد نه وي. خو د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې په ځانګړي ډول ځوانان ورځ په ورځ ورسره دلچسپي پیدا کوي او حتی ځینې خو د احتیاط تر حده ورسره روږدي شوي دي. فیسبوک، ټویټر او نورې ټولنیزې شبکې یادو. په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې دا نوې پدیدې څومره ګټورې دي، آیا ستاسو د معلوماتو له لوړولو سره مرسته کړې، له دې لارې مو ملګري زیات شوي او یا ستاسو په ورځني ژوند او ټولنیزو اړیکو یې اغېز شیندلی دی؟ تاسو له دغو شبکو څخه څه استفاده کوئ؟ ښه او بد اړخونه یې څه دي؟ په فیسبوک کې د دوو ډیرو فعالو ځوانانو ترڅنګ مو یو کمپیوټر پوه هم بلنه ورکړې ده. هغه به د کمپیوټر او انټرنیټ په برخو کې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. خو د دې خپرونې په دوهم ساعت کې پر اداري فساد غږیږو. پرون ملګرو ملتو په یوه راپور کې وویل چې تیر کال افغانانو نږدې د 4 میلیارد ډالرو برابر رشوت ورکړی دی. د افغانستان د ولسمشر او نورو چارواکو له بیا بیا ژمنو سره سره ولې افغانان باید مجبور شي چې خپل حتی قانوني کارونه هم پر رشوت خلاص کړي؟
بله، شنونده عزیز رادیو آزادی، من به نوبه خود خدمت شما عزیز عرض سلام و ادب دارم و قسمی که همکار اسمت ساروان گفت، امروز در برنامه زیر آسمان کبود روی دو موضوع صحبت میکنیم. موضوع اول استفاده از شبکه‌های اجتماعی در صفحات اینترنتی مانند فیسبوک، توییتر، یوتیوب و سایر شبکه‌های اجتماعی است.
ولید یوسفزایی چه هم ارواپوه دی او هم در اینترنت و کمپیوتر متخصص، ویس بارکزایی چه په فیسبوک که دیر فعال دی او په لسگون و زره ملگری لری، البته فیسبوکی ملگری، زین خلق ورته فیسبوکیان وی. نجیب محمدزایی هم در ویس بارکزی پشان په فیسبوک فعال او علاقه من دیده. درست رو ملمانو تا هر کلای وی. رازی چه اول خبری دی ویس بارکزی وارو. بارکزی صاحب، دا ویس چه په فیسبوک څومره ملگری لری؟
یو لک نږدې یو نیم لک ملګری.
آیا تاسو فکر کوئ چې کوم بل افغان به دومره ملګری ولري؟
نه خیر.
خب،
البته
وقتی
که بارزای صبح شما میگین که به حدود 150,000 1.5 لک دوست دارین در فیسبوک، حتما صفحه شما را اینا لایک کردن یا هم یک اصطلاح است که میگن سابسکرایب کردن. دلیل ازی در چی است بارکزای صاحب؟
این سفر ما از سال 2009 پیش میبرم و او وقت که ما جور کردم از اولین ما و نجیب جان از اولین افغان های بودم که بس ساختن صفحه روی آوردم و دو صفحه جور کردم، یکی ما بنام خود جور کردم ویس بارکزای و دومش بنام افغانستان، که از اون وقت ما همیشه کوشش کردم که اخبار بی‌طرفانه و همیشه سریتر از دیگه صفحات دیره به نشر برسم و همین دلیلش بود که از اون وقت حال ما زیاد کوشش کردیم میره یک جا رساندم و مردم وقتی که دیدن که مثال ما چیزها رو شیر میکنم زیادتر مستقل است و بی‌طرفانه است و سریتر است، همین دلیلش بود که زیادتر مردم به این صفحه روی آوردن و عضو از این صفحه.
مختر دی چه لطاس سخه پا دی برخی که پشتانه وکو چی چه شایی تاسی نشوی، مثلا خبرونه تاسی ویل چه دول خبرونه، دا خبرونه لکوم زای پیدا کوی؟ اول با دی نجیب جان محمدزی نظر وارو. محمدزی صاحب، تاسی پا خپل فیسبوکی چه نشوی؟
تاسو نه مننه کوم چې دغه پروګرام موږ ته برابر ک، تر څو خپل نظریات له نور دوستانو سره څوک چې په قریاجاتو کې یا د الکترونیکی میډیا څخه لري دي هغه ته ورسو. بله صاحب، کله د کال 2009 هم څخه رئیس چې موږ دغه صفحه جوړه کړې ده، افغانستان هم په داسې یو شرایط کې ده چې همیش کله نه کله یو نوه یو توګه خبر لرو موږ، او دنیا غواړي چې د افغانستان څخه به خبر وسي. هغه کسان چې د مثلا افغانستان نه دي، د هغوی دوستان دلته په افغانستان کې کار کوي یا مشغوله دي یا په یو نوه تجارت کې دي، نو هغوی غواړي به خبر وسي. نو مون هم دغه کوشش و همیش چې مثبت خبرونه ورنشر کو، د امن خبرونه او د افغانستان د آبادی یا د ډیولپمنت خبرونه نشر کنم.
نجیب جان، این خبرها رو شما از کجا میگیرین؟ از سایر رسانه ها میگیرین یا ای که مثلا از رادیو آزادی و سایر رسانه ها میگیرین؟
خب وقت یک خبر میشه طبعا تمام رسانه ها اون خبر رو نشر میکنه و نشر میرسانه. خب باز به خاطر مطمئن بودن یا مطمئن شدن از خبر واقعی، ما رسانه های زیادی هست که با شمول رادیو آزادی ما در وبسایت یا رادیو میشنویم یا وبسایت هاشون رو چک میکنیم و از آن تمام خبرهای مختلف رسانه ها یک خبر کوتاه جور میکنیم و به نشر میرسیم.
در مجموع شما استفاده فاربورد یا استفاده فیسبوک توسط جوانا چگونه استفاده میکنن از فیسبوک؟
فرق میکنه، بعضی اشخاص میخواد که فقط با دوستاشان به ارتباط باشه و اگر مثال محصلین بگیریم میخواد که همیشه از پانتون خبر باشه، مثال اگر رخصتی میشه دوستانشان آن را به نشر یا شیر میکنه و اینها خبر میشه و ما که ما و نجیب جان زیادتر کوشش میکنیم که اخباری که روزانه از افغانستان جمع‌آوری میشه و در مورد نشر کنیم و زیادتر مطالب پیدا کنیم یا به نشر برسانیم که بخاطر اتحاد و اتفاق افغانا باشد.
بله صاحب. یوسف زای صاحب، تاسی چه دی کمپیوتر و انترنت متخصصی است، تاسی بهتر پویشه، لکه انسان چه ناروغی گی کمپیوتر هم ناروغی شی با ویروس و اختکی شی. او زمنان پده فیسبوک و نور طولنیز و شبکو که کلکل او رو چه فلانه حق شو، دا حق چه مطلب دا که آقا خلقو چه لطراس پده لانترنت سر زیاد بلد ندی لفیسبوک و نور طولنیز و شبکو سر اوگوی تیو چه توضیح که؟
خوشحال هستم که وحید جان بروزه میبینیم. هیچ وقت گفته نمیتونم که یک موضوع کاملا منفی است یا مثبت. امروز فیسبوک قبلا منفی ترجمه دادم و امروز مثبت ترجمه دادم چون وحید جان بروزه هم از قبل نمیشناختم.
یوسف صاحب، میشه که شما به یک موضوع اشاره داشتین که میخوایم در این مورد اگر بیشتر یکم صحبت کنین؟ یک همکار ما قبلا اشاره کردن در ارتباط، آقای ساروان هم اشاره کردن و گفتن که در بعض موارد میگن که خوبی جوان به فیسبوک معتاد شده یا 24 ساعت در پشت فیسبوک هستن و فیسبوک استفاده میکنن و همراه دوستا صحبت میکنن و
کار و زندگی محروم شده
و میگن که از کار زندگی افتاده. چطور از موضوع اعتیاد به فیسبوک و تویتر و از این قبیل صفات؟
خب سپاس از شما. دقیقا اعتیاد خودش کار نیست که متعجب کننده باشه، یعنی به اصطلاح میانه جادوگری باشه که یک نفر معتاد میشه. معتاد زمان انسان میشه که در بغلش یک فرصت، یعنی یک مصروفیت دیگه نباشه. امروز کسایی که از فیسبوک استفاده میکنن، درست است هر کس استفاده میکنه حتی خود ما، ولی استفاده مزید که نکنن خودش مبدل میشه به اعتیاد. پیجار میبینیم که بسیار پیجای فعالیت خوبی میداشته باشن، یعنی همیشه در خود پیجای خود نیم باشن، نفر خودش آنلاین نیم باشن، مگم مطالب نشر میکنن در یک دقیقه، پنج دقیقه، یک ساعت که در انترنت میباشن یا فیسبوک، بسیار مطالب مزید خوبش. مگم متاسفانه افراد وجود داره که 24 ساعت هم زیادتر از او، 48 ساعت، حتی در رمضان این مسئله زیادتر رواج پیدا میکنه چون هیچ مصروفیت نمیباشه، کسی از کار وقت‌تر میاد و مسئولیت دیگه نیم باشه، تمام چیز تعمیم میده به خود فیسبوک، همیشه دوم خود معتاد میکنن و نه تنها ای که خودشان یک چیز مفید نمیاموزن بلکه مضر میتونه به افراد دیگه باشه. که از او جمله میتونیم اشاره کنیم به استفاده از نامه مستعار که استفاده میکنن. متاسفانه امروز جهان میگه امنیت میتونیم برقرار کنیم ولی این سراسر اشتباه است. امروز نتونسته فیسبوک، نه تنها اینکه امنیت خود فیسبوک برقرار کنه، همچنان نتونسته از این کارا جلوگیری کنه که از جمله نامه مستعار میتونه باشه.
تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې یو خبر می ولید چې په چین کې ځینې خاص کلینیکونه جوړ شوي دي، یو خلکو د معالجې لپاره چې په انټرنیټ مبتلا شوي دي اعتیاد اخیستی دی. تاسو په خپل چې دومره ډیر ملګری پیدا کړی دي، د ځان په باره کې څه فکر کوئ؟ څومره ساعت انټرنیټ او فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو ته وقفه وي؟
ډیر خسته پوښتنه مو وکړه یوسف زای صاحب، یو خبرې ته توجه وکړه چې دا خپل انټرنیټ یا سوشل میډیا چې دا نن سبا خلک تقریبا معتاد کړی دي، چې خو په زمن کې ویل چې ډیر خلک د صفات شته دي چې یو ساعت یا دوه ساعت چې په انټرنیټ کې تیری یو خمت مطلب یا مطالب نشرې. نو زموږ د پاره د فیسبوک یوازینی مصرفیت نه دی. په زمن کې ما او بارکزای صاحب خپل شخصي وظیفه هم لرو، په زمن کې درس هم وایو. نو بعض وخت یا د ورځې دوه ساعته درې ساعته په مختلف ټیمونو کې په سلیری ساعته کې چې موږ په انټرنیټ کې یا په فیسبوک کې وخت تیروو، صرف زموږ خپل ریسرچ یا لټنه چې یا درست مطلب یا هغه خلکو دپاره چې په سلیری ساعته په انټرنیټ یا په فیسبوک کې بوخت دي، هغوی ته داسې یو مطلب برابر کړو چې هغوی یو څه ترې زده کړي، نه چې سو استفاده شي یا وخت ضایع شي. نو دیکھے ډیر افغانان هم دي چې هغوی په موبایلونو کې یا په مختلف ځایونو کې چې هر ځای کې یا تا د لوب میدان کې هم په موبایل کې فیسبوک استعمالوي. نو هغوی دپاره مختلف موضوعاتو دپاره باید موږ خپله ریسرچ وکړو، لټنه وکړو، چې نو زموږ خپله دغه لټنه چې کوو دا موږ ته هم د معلومات یو یو لاره ده چې موږ هم زموږ خپل شخصي معلومات هم زیاتېږي. په دې کې
به اوریدونکو چې د فیسبوک له لارې نظر پرې شي، امین رنزور دی وایي واقعا چې انټرنیټ او فیسبوک او د نورې ټولنیزې شبکې مرسته کوي. وایي زما زیات دوستان چې د لیدو تلوسه مې درلوده دلته مې وموندل، معلومات له دې لارې ترلاسه کوم او د دنیا له حاله خبرېدی شم. خو داسې کسان هم وایي وینم چې خپل وخت پرې ضایع کوي. زما په فکر دا له شخص سره اړه لري چې څه ډول استفاده ترې کوي.
بله، و همچنان در حال حاضر قسمی که ما شما میبینیم نه تنها افراد عادی جامعه بلکه سیاستمدارا، نویسنده ها، شاعرا و هنرمندا، کسایی که نامور هستن و محبوب هستن در بین اجتماع، از این شبکه های اجتماعی استفاده میکنن.
بله، دنیا ډیر مهم شخصیتونه لکه باراک اوباما خپل یو مهم پیغام دی ټویټر لاره خلکو ته رسولی.
بله، امیر، میخوایم که از میمونای ما در ادامه برنامه بشنویم، بیان که شنونده ما از کجا تماس گرفتن. بفرمایید.
کله کله که خلک وایي چې کاشکې د ایمان سوال مې کړی وای چې دا سوال مې قبول شوی وای، یو شي ارمانو که هغه ورته راشي. دا اوس چې د دفتر نه راکېوتمه مامورینو ته مې وویل چې یاره زه په انټرنیټ په فراز ککړ شوی یم، زړه مې تر کېږي او ساړه نیم کېږي، داسې کیسه ده. فیسبوک ډېر ښه دی، خو دا یو مرض دی. زه یې ډېر ښه یوز کوم، یعنی ښه ټولنیز شینب کې فیسبوک کې د ژبني او قومي تعصبونو لپاره څه پکې کا اذا ز ډیریټ کوم یا ردوم تر هیڅ کومینټ نه دور کوم. خو زه درته وایم چې یو مرض دی، د دې علاج تاسو سره شته. محمد ابراهیم واسه مفتخر زنګ میزنم. سوال ما مهمانانو شنو اینه چې مثلا مثلا په زبان بریا فیسبوک کې سپورت کړی.
نو احمد له لوګر څخه د پښتنه کول چې انټرنیټي حمله یعنی څه، څوک دې پوښتنې ته ځواب وایي، هر څوک چې غواړي.
احمد جان از لوګر، در ارتباط به ماوره صحبت کردن که فکر میکنم یک دو سی روز پیش از طریق رسانه شنیدن. خب یک چیز نو از افغانستان دقیقا اوضاعش قبلا بود و قرار است عملی شوه با بودجه که اختصاص داده شده برش، انشالله که بخیر با موفقیت.
فکر کنم که احمد پوښتنه داوه چې سپوږمکۍ یا ساتلایت له سره له انټرنیټ سره څه ارتباط لري.
دقیقا تمام چیزایی که امروز وصل میشه، یعنی از یک مرکز خاص میگیره، مثلا از امریکا نه انفام، از آسیا یک مرکز دیگه دارن که امروز از طریق همین ساتلایت ایره وصل میکنه. خب این برمیگه زیادتر به مسائل فیزیکی که زیادتر سرزی بپیچیم، موضوع اصلی دینجا در کجاست. سر ماهواره میخوام صحبت کنیم، از این فرصت میخوام استفاده کنم که ماهواره که امروز در افغانستان قرار زیر پرتاب کنن به عنوان کشور جهان سوم، امروز ببینین ناسا ماهواره خود پرتاب میکنه از طریق کشورهای همسایه مورد حمله قرار میگیره. ناسا که گپ اول در جهان میزنه، افغانستان باید در ارتباط فکر کنه، باید در ارتباط کار کنه، باید در ارتباط افراد متخصصین در ارتباط بگیره. و متاسفانه امروز بولید کم توجهی، اصلا هیچ توجهی نشده که باید توجه شوی.
بارکزه سبیا محمد زه سبیا استاسو پا اکاونت بانی تراسو پر حمله شویده؟
یو دفعه زما اپکاونت باندې دغسې یو چا کوشش وکړه چې پاسورډ مې ریسیټ کړي یا د سره نوی پاسورډ ورکړي، چې متاسفانه هغه ونه شو کولی ځکه چې زما اکاونت
متاسفانه که خوشبختانه
هغې چا چې دغه کوشش وکړه هغې ته متاسفانه وه. خب نو ونه شو کولی چې زما اکاونت ته لاسرسی ورسوي. خو یو دفعه خپل د وایز بارګزای صاحب یو اکاونټ دغه سه حمله پېښه و.
خلک به څوک چې په اکاونټ بل څوک ته داخل نشي یا پاسورډ ترې لاس تر نه وړي
دغه خپل یو سیستم لري فیسبوک چې د ټلیفون لارې دا رجستر کیږي یا د پاسپورټ لارې دا اکاونټ رجستر کیږي. که دغه دواړو طریقو نه دغه اکاونټونه رجستر شوي وي د فیسبوک مرکزی سرورو سره نو فکر کوم چې دغه به ډېر ګران وي بل چاته چې دغه اکاونټ دوی هک کړي یا پاسورډ تر واخلي.
دقیقا با تایید گفته برادر محترم ما این موضوعشون کاملا موافق هستم، ولی باز هم باید گفته شود که فیسبوک خودش تا امروز 100% امنیت کامل نداره. به امروز میبینیم که در خود فیسبوک صفحاتی که شیر میکنن دوستا عکس ها یا امی اخطاری ها و وارنینگ هایی که شیر میکنن، یعنی فرد دیگه از عکس شما استفاده میکنه و می اکاونت دیگه جور میکنه، اکاونت شما را میدوزه. درست نه، این به عنوان یه رقم گل خوردن است. راه حل دریافت نکردن. ولی من یک پیشنهاد دقیقا دارم که امروز تمام جهان از طریق بتایید گفته برادر ما که از طریق پاسپورت های خود یعنی از طریق موبایل خود، از طریق موبایل نمیتونیم بگیم، چون هر کس امروز یک سیم کارت دو سیم کارت داره و حتی سیم کارت های بدون رجیستر هم میشه که این نمیتونه راه حلش باشه. راه حلش فکر میکنم می باشه که در افغانستان اگر بگیم امروز تذکره های الکترونیکی یا پاسپورت هایی که میشه یعنی رجیستر شده خودت قسم سیستم کنن که در دیتابیز قسم باشه که از یک دیتا از یک نمبر سیریال نمبر یک نفر بتونه استفاده کنه.
سوک بله
گپ ایجاست که اگر ار اکاونت که ما جور میکنیم در به خاطر اکتیویشن از او یا فال ساختن از او، ما گفتیم که از یا شماره تلفن و یا از ایمیل آدرس مشخص او اکاونت رجیستر میشه. پس اگر بخوایم یک دوست خود پیدا کنیم، طبعا ما ایمیل آدرسش قبلی که مثلا یا یاهو بوده، هات میل بوده یا جیمیل بوده یا کدام شبکه دیگه بوده، از طریق از او سرچ کنیم. از او طریق اگر سرچ کنیم، دقیقاً اون کسی که میخواییم اکاونت از او رو بر ما مشخص میسازه.
و یک موضوع دیگه ای که از طریق موبایل درست است امنیتش بالاتر میتونه تا اندازه باشه، ولی قسمی که از طریق یک شماره مخصوصی که برزو یک اعتبار قائل است یک کشور، مثلا پاسپورت یا تذکره الکترونیکی که کاملا اعتبار بهش قائل باشه، از اون طریق میتونه جلوگیریش بکنه. در غیر از اون ببینین هر فرد هر نفر از یک اکاونت چندین پیج میتونه جور کنه، لایک پیج جور کنه، گروپ جور کنه.
یواسی مرشد نخواهد چه په فیسبوک خبری وکو که میلمانه او وای شاغلیو محمدزای یوسفزای او یا هم بارکزای چې دوی له فیسبوک نه علاوه له بلې کومې ټولنیزې شبکې څخه استفاده کوي، آیا تاسو له ګوګل پلس یا ټویټر څخه هم استفاده کوئ؟ محمد زای صاحب اول تاسو وایست.
بله صاحب، د ټویټر او د یوټیوب نه هم موږ کوشش وکړو چې استفاده وکړو. خو په ټویټر کې یو مشکل دغه ده چې هغه کوم سطر یا کوم پیغام چې تاسو له خپل دوستانو سره شریکوئ، هغوی هغه ډېر یو محدود اندازه لري چې اکثر وخت هغه پیغام هم یک جمله مکمله کیگی نپکی. د یوټیوب بل مشکل دغه ده چې په افغانستان کې فلحال چې کوم انټرنیټ موږ لرو سرعت یې ډېر کته ده. او
ګوګل پلس څنګه؟ ګوګل پلس هم دغه ټول امکانات لري. ولې په افغانستان کې یا په نور دنیا کې دومره د فیسبوک ځای نه دی نیولی یا له فیسبوک سره سیالي نشي کولی؟ دا علت یې څه دی؟
د سیدا چې دا فیسبوک خپل په ټولنیز شبکو کې اولنې د سیاو شبکه و چې د فیسبوک نمخ کې هم نور و، مثلا مای سپیس او یا هاټ میل او یا بعضی نور شبکې وي، خو های فایو و خو فیسبوک ډیر ساده توګه خلکو ته او ډیر په انګلیسي کې ورته وایي فرندلی یوزر یا د استفاده کوونکو لپاره ډیر ساده ای ده.
یو وخت پالټاک هم و، هغه هم ډیر جالب و. نه پوهېږم چې اوس هم شته او که نه شته.
شته دي، خو استفاده ترې کمه ده. او دغه فیسبوک دغه نوي ځوانان خاص سر مثلا اپلیکیشن یې جوړې کړي چې په آیفون کې یا په نور سمارټ فون چې دي هغې دپاره چې په عین وخت کې عکس اخلي او مستقیم فیسبوک کې نشروي، نو ډېر جالبه وه خلکو ته، خپل دوستانو ته چې عکسونه یې د خپل دوستانو لیده. ما ته هم په ابتدا کې ډېر زیات جالبه و دغه چې شخصي استفاده مې ترې کوله. بیا مې توجه دته وشوه چې مهم خبره دغه دوستانو کوله چې دا څنګه مثلا ځان ته خلاص کو یا منفي استفاده ترې ونه کو. دغه باندې غواړم یو څه ناسه وایم. لکه یوسف زای صاحب چې ویل چې هر شی مثبت او منفی لار لري، دا انسان پورې تعلق لري چې هغه څنګه استفاده ترې نه کوي. که څوک غواړي دینی معلومات ترې حاصل کړي، ډېر داسې پاڼې دي چې د صرف د اسلامي دینی ښوونې او روزنې لپاره کار کوي. مثلا د حدیث لپاره یو صفحه ده چې قریبا 3 میلیون سبسکرایبر لري یا دوستان لري چې هغوی سره نشروي. هر ورځ سهار ماسپخین د شپې حدیثونه نشروي، د آیات د قرآنی آیاتونه نشروي، تفسیرونه نشروي، یا د مثلا اجتماعي معلوماتو د خاطره هم صفحه شته، د خبرونو لپاره هم شته، فلمي پاڼې هم شته چې څوک چې علاقه لري چې مثلا فلمي معلومات واخلي، هالیوډ یا بالیوډ نه، یا خپل دغه رادیو آزادی شو، تلویزیونونه شو، نور رادیوګانې شوې، دی خپل هم صفحه لري. که هغه وخت کې د رادیو لپاره مونږ لاسرسی ونه لرو، کوای شو چې د انټرنیټ صفحې نه استفاده وکړو. نو دغه هم د خلق دا پارا هم
راه متفاوت از صفحه های متفاوت گوناگون با صدها هزارها و صدها هزار صفحه است که هر کس میتونه طبق خاص و ذوق خود صفحه را لایک کنه و هر زمانی که او صفحه معلومات تازه را میگذاره، ای مشترک میتونه یا ای دوست میتونه که از او با خبر شود. نبی مبتکر هم در صفحه زیر آسمان کبوت می نویسه که از طریق فیسبوک ما میتونیم با همه مردم دنیا رابطه دوستانه و تبادل افکار داشته باشیم تا بتوانیم از این وسیله نهایت مفید استفاده معقول بنماییم. باید همه ما با هم همکاری کنیم تا از آن استفاده مفید و برای یکجا شدن مردم جهان سعی کنیم.
په دې ورستوي کې ولیدل چې په مصر کې او عربي نړۍ کې انقلابونه راوستل، پاسونونه راوستل. ځینې خلک وایي وایم دغه ټولنیزې شبکې کې دشي چې په افغانستان کې یو وخت په اجتماعي تحول کې ډېر سهم ولوبي، مثلا د مجراتون کې خبرونه له فساد سره مبارزه ده، له دې لارې نشي کېدای چې له فساد سره مبارزه وشي.
بل صاحب دا ډېر دقیق موضوع باندې هم غوښته چې وغږېږو. یو څه وخت مخکې یو څه مشکل و چې یو بده مفکوره د یو نمبر چې 9 نمبر یا 39 په هغې باندې یو خلکو ډېر په مشکلاتو سره سر شو. دغه کمپاین مونږ په فیسبوک کې شروع کړ چې خوشبختانه ډیر خلک مونږ سره سهم واخیسته، ډیر هم نظرم پیدا سه. په عملی توګه په کابل ښار کې په نور ولایتونو کې مونږ دغه تغییرات ولیده.
تشکر از شما ولید یوسفزای، روانشناس و متخصص در مسائل مربوط به انټرنیټ، وایس بارکزای و نجیب محمدزای که صفحاتشون ده ها هزار دوست و مشترک داره.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنونده عزیز رادیو آزادی، شما رو به ساعت دوم برنامه زیر آسمان کبوت من قادر حبیب همکارم اسمت ساروان خوش آمدید میگیم. در این ساعت در باره فساد اداری در افغانستان بحث میکنیم. مقامات افغان میگویند با آنکه گزارش سازمان ملل متحد در مورد موجودیت فساد اداری در افغانستان مملو از مبالغه به نظر میرسه، آنها بررسی های را درباره جزئیات این گزارش آغاز کردند که به زودی نتایج آن اعلان خواهد شد. بر اساس سروی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، در سال 2012 میلادی افغانها حدود 4 میلیارد دلار رشوت پرداختند. در نتایج سروی آمده است که از سال 2009 تا 2012 میلادی فساد اداری در ادارهای دولتی افغانستان 40% افزایش یافته، اما در چندین اداره به شمول محاکم، سارنوالی و وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی به اوج خود رسیده. در ارتباط با این گزارش با برخی از مقامات وزارتخانه‌ها و ادارات هم صحبت‌های داشتیم که این گزارش را رد کردند. شنونده عزیز، در این ساعت مهمانای ما هستند محمد یاسین عثمانی، مسئول کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، و شفیق همدم رئیس عمومی شبکه افغانی مبارزه علیه فساد اداری.
دوارم الوانو تا شاغلیو عثمانی او همدم تا هرکلی ویوم کرودن چیزموش بلنمو منله. همدم سب تاسی اول دی ملگور ملتو دی سروی پر ارتباط نظر لری دا سمرا تاسی تا حقیقتونو سرسمش کاری؟
البته زه باید ویم چې دغه سروی چې د ملګرو ملتونو لخوا ترسره شوی په دې کې به زه فکر کوم چې افغان حکومت داسې لوی مشروعیت نه لري چې دغسې راپور چې د یو بې پرې او خپلواک نړیوال سازمان لخوا یا د ملګرو ملتونو له دفتر لخوا ترسره کیږي دا دې په کلي ډول رد کړي. باوجود د دې چې موږ تاسې ګورو چې احصایي ارقام دا ټول هغه شیونه دي چې په دغې سرویګانو کې هم ذکر کیږي چې دوی دغه ارقام 100% دقیق نه وي، په دې کې 100% کموالی او زیاتوالی تفکیک همیش دوی په نظر کې نیسي. خو د افغان حکومت دغسې چټک غبرګون او جدي غبرګون نه یوازې د دغې راپور پر وړاندې بلکې د نور راپورونو پر وړاندې هم فساد ته نور هم زمینه مساعده کړې ده. په دې معنی چې افغان حکومت لکه د مدافع وکیل په شان د دغې مفسدینو نه په وار وار سره دفاع کوي او د دوی د ویندویانو په شکل باندې د ده په ځای چې دغسې البته توصیو باندې اقدام وکړي او اصلاحات راولي، دوی یو دفاعي موقعیت ځان ته واخلي او دغه سرویګانې په خلاف باندې غږیږي. خو په حقیقت کې زه فکر کوم چې دغه نهادونه چې دغسې سروی کوي او دوی د شفافیت دپاره کار کوي، دوی هم دنده ده چې فساد سره مبارزه وکړي. او که چیرې دوی لویه کچه باندې فساد په یو هیواد کې په یو سیمه کې ښایي، دوی دپاره هم دغه یوه دردناکه پیښه ده، ځکه چې دوی هم مسؤلیت ده چې فساد سره مبارزه وکړي، لکه د ملګرو ملتونو سازمان، لکه د نړیوال شفافیت سازمان او نور نهادونه چې د فساد سره مبارزه کوي. کله چې دوی راپورونه خپروي، یعنی دوی د ډېر شوق نه دغسې راپورونه لذت نه اخلي، بلکې دوی ته هم دردون کېده. نو ځکه باید افغان حکومت په دې پوه شي او دا موضوع درک کړي.
عثمانی صاحب، شما مسئول کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان هستین. با وجود تلاشایی که در راستای از بین بردن فساد اداری در افغانستان صورت میگیره، کارهایی که میشه هرچنگای ما از مقامات میشنویم، از رئیس جمهور میشنویم که خب همچه تدابیر گرفته شده، مثلا مقامات جایدادهایشان ثبت کنه، اما بازم میبینیم که فساد وجود داره و فساد در سطح پایان هم که همیشه گفته شده که ناچیز است، اما قسمی که میبینیم در سروی چندان ناچیز نیست. حدود 4 میلیارد دلار یک پول بسیار گزاف و هنگفت است بر مردم افغانستان که تعداد زیادی مردم زیر خط فقر زندگی میکنن و بسیار عاید ناچیز در زندگی روزمره خود دارن.
موجودیت فساد در افغانستان ما رد نمیکنیم، انکار نمیکنیم، به سطح وسیع موجود است، چه در سطوح پایان و بالا. در مورد از این که بعضی مؤسسات حاضر میشن ریسرچ میکنن، ما یک سلسله تجارب دارم. با تاسف وقت شما با پیمانه نیست که چیزایی را که باز من میگم شما شاید همه گیزه را بشنوین و ثبت کرده بتانین. در مورد همه اداره محترم UNODC، من مدافع مفسدین نیستم، از دولت دفاع نمی کنیم. ما خودم شخصا وظیفه ما نظارت و ارزیابی فعالیت های مبارزه علیه فساد اداری در داخل دولت و همچنان در مؤسسات بین‌المللی است. فلهذا یک چشم دیده خودم برای شما میگم که 2 سال قبل زمانی که من مسئول اداره مبارزه علیه فساد اداری بودم، همین مؤسسه حاضر شدن، آمدن گفتن که ما یک ریسرچ میکنیم. ما گفتم می ریسرچ رو که شما میکنین توسط کی میکنین؟ گفتن که توسط یک NGO. گفتم NGO شما در افغانستان ثبت شده؟ گفتن بله. وقتی که رئیس NGO را خواستیم از او پرسان کردیم، اونا هم گفتن که ما NGO ما ثبت شده در وزارت اقتصاد. زمانی که از وزارت اقتصاد و از وزارت عدلیه پرسان کردیم ثبت نشده بود، یک NGO بود که خب به هر صورت اینا حاضر شدن که این NGO را تغییر بدن. بعد از او پرسان کردیم که شما فند از زیر مصرف از زیر از کجا گرفتن؟ اینا گفتن که ما این از پروژه اکت گرفتیم. پروژه اکت به 32 میلیون دلار در روزمون فند داشت که باید در قسمت ارتقای ظرفیت وزارت داخله، وزارت مالیه، وزارت داخله و مالیه و همچنان اداری عالی نظارت و معارف باید به مصرف می رسید، نه برای سرچ اداری UNODC. یک ساختگی بین UNDP وقت و UNODC صورت گرفته بود که باز ما این را قطع کردم سرشان. متوجه باشین که این سرچی از اینا دامنی از امون سرچی هست. بعد از باز ما از اینا خواهش کردم که یک چند نفر خود یک جای میکنم که شما در سرچ شامل شون. با مشکلی را پذیرفتن. امی کسی که دیشب در پاولی آقای جان لوک ششته بود، آقای امینی، این ما وظیفه دادم که تو برو ببین که ریسرچرهایی را که اینا تهیه کردن از چقدر خوب کماش مردم هستن، کیها هستن. دوباره برای من راپور آورد، گفت که والا یک تعداد جوانای هست که اکثر از اینا بی‌سواد است، حتی در بین از اینا ما کسانی رفتیم که توتلا و گنگم بوده. متوجه شدین اینا ریسرچرها بودن. باز یار سرشان اصلاح کردیم، گفتیم و برادرها درست اشخاصی را بگیرین که ریسرچ کرده بتونه یک واقعیت شما انعکاس بدن. باز در اخیر برشان گفتم سوال نامه، سوالا را آوردن بسیار خوب. گفتم من یکی از این را دست نمیزنم، همه گش درست است، مشروط به یک دو سوال ما را شما قبول کنین. ملتفت شدن؟
بله سر.
باز دو اینا گفتن سوالایتان چیست، مطرح کنین. من گفتم یک سوالی ما است که از مردم، از کارمندان دولت پرسیده شد و مشاورین خارجی که در وزارتخانه و در ارگانها کار میکنن از اینا از کارشان راضی هستن یا نه؟ یک سوال.
بله.
سوال دوم قسمی بود که آیا مشاورین شما سراغ دارن، پرسان کنین از مردم که به جای خود قسمی که اینا تعهد کردن معاون خود را و یا کانترپارت خود را تربیه کرده باشن و به جای خود رسانده باشن. اینا ای دو سوال مرا گرفتن و اول خوب بسیار خواهش کردن که سوال ها را نتی. رفتن سه به هدکوارترشان در ژنو، اونجا رفتن دو ماه را تیر کردن، دو ماه بعد آمدن باز خواهش کردن که به سوال های پس کو. ما گفتم اگر این سوال ها را پس نکنیم چی تو؟ گفتن شاید ریسرچ صورت نگیره.
اما ببینید عثمانی صاحب،
برای شما ما عرض میکنم،
برای ما برداشت خود چیزی را که شما میخواین ما برداشت کنیم، شاید اون برداشت داشته باشیم، اما ما اینجا از آقای امینی که شما اونا را تعیین کردین من نقل قول میکنم که اونا چی گفتن در امی کنفرانس. اینا میگن این سروی بر اساس معیارهای بین المللی صورت گرفته، گویا زبان مردم افغانستان است که از طریق سوالنامه ها و مصاحبه های مستقیم در تمام ولایات با مردم صورت گرفته است. اداره مبارزه با فساد اداری و دولت افغانستان از زبان مردم کاملا حمایت میکند. اینجا شما کاملا حمایت میکنین از امی سروی زمانی که علنا در مقابل مطبوعات رسانه ها قرار میگیرین، اما حال شما این موضوع را طور مطرح کردین که گویا خب سوالای شما هم دارین، گفته نظرات دارین که یعنی حتی در خود این سروی که صورت گرفته از آغاز تا به انتها به شکل از اشکال فساد وجود داشته. خب اگر از این بحث بگذاریم عثمانی صاحب، موضوع اساسی ایست عثمانی صاحب، رئیس جمهور و وزرا پیش از این یک تعدادشان در ارتباط به فساد توسط خارجی ها در افغانستان صحبت کردن و گفتن که فساد کلان در توسط خارجی ها صورت میگیره و میگن که در حکومت افغانستان فساد ناچیز است. ببین که ببینیم همین مردمی که رشوت دادن اینا کسایی هستن که در ادارات دولتی و در ادارات غیر دولتی، ولو که یک مریض رفته عقب یک معاینه خانه استاد شده به خاطر از یک نوبت زودتر برسه رشوت داده، و یا یکی در یک وزارت رفته کارش به زودی اجرا شه و رشوت داده، به یک مامور رشوت داده، این رشوت به 4 میلیارد دلار میرسه و شما عاید مردم افغانستان چه حد میبینین که اینا توان پرداخت 4 میلیارد دلار رشوت داشته باشن؟ آیا این بالای مردم یک جبر شما این رو تلقی نمیکنین؟
بله، ما یک سوال اول شما را راجع به امینی صاحب بگویم که ما او دو سال قبل ما بر ازناک وظیفه داده بودم، اونا از ریسرچ صرف نظر کردن، این بار دوم است که اینا ریسرچ گرفتن و آقای امینی با اینا همکاری کرده.
بله، خب این زد و بندهای بروکراتیکی که در داخل ادارات وجود داره خب شاید برای شنوندهای ما زیاد و قدر مورد علاقه هم نباشه.
اصلا تاسی هم در رشوت تاییدوی چی دمر رشوت اخستل که ایشی پا افغانستان که او کنه
رشوت اخستل که ایشی مگر پا ارقامو که زا قناعت نلرم چی دوی سلور میلیارد دلار. پا دقا ارقامو که چی دوی وی
عثمانی سب تاسی داره تاسی در بخپل پدی برخی که دیر فعاله یاست در فساد سر پا مبارزی که در تو کالو رایسی تاسی کار کوی استاس به نظر عمده ستون زپت سکی ده ولی فساد مخنه نیول کیجو یا ولی کمیجی نه
که زه اوایم چه فساد پای لر اندازه سره کم سوی دی، بیا هم تاسی داس فکر و نکوی چی زه مدافع در مقامیم که مثال را سخه و غاری زه بزرته اوایم. یه مثال مثلا پا محاکمی که پا زرها و ورق قبالجات او نور اسناد گرده کمپیوټرایز شوې دي او که اوس تاسو ورسی د دوه میاشتې پر ځای په 15 دقیقو کې تاسو خپل مقصد ته رسیدلای سي. په مرکز کې د کابل په ولایاتو کې دا یو ډیر وړاندې تک دی د فساد مبارزه په حق له. یا مثلا که زه تاسو ته وایم چې بعضی اقدامات کیږي مگر دوام نه پیدا کوي، دا ولی؟
بله،
زه په خپله وظیفه مې واخیستله چې د جواز سیر د ترافیک نو کې بسیط یې کوم، هغه و چې د 55 مرحلو څخه مو څلور مرحلو ته مو راوستل او د دو میاشتو پر ځای په یوه ورځ کې اجرا کیدل. شپږ میاشتې ما په خپله نظارت وکړه، خلکو ډیر راضي و او دا کار نتیجه ورکړه. بیا هم وروسته کمیشن کاران پیدا سو او زه چې بیریږم چې په اصلي حالت چې د مخه چې ما ساده سادی کړو هغه حالت ته بر اوس رسیدی. نو دا شیان
چرا وقتی که شما مسائل سهل میسازین تسهیلات به میان میرین تداوم پیدا نمیکنه و از بین میره؟
این تداوم ارزیمه ایست که در اینجا مدیریت درست نیست در ادارات، در مقاماتشان و حتی فکر میکنم که سر ارادی از اونها ارادی بعضی مقامات خدای نخواسته اثرات سو مندازه که اینمی حالات به صورت درست تداوم کرده نمیتانه. و ما این مثال ورجسته و واضح است که شما صد بار شنیده خواهد بودن.
همدم صاحب، تاسو څومره له شاغلی عثماني سره موافق یاست چې یو څه پرمختګ شوی دی؟ ځینې مثالونه دوی یاد کړل، آیا واقعا دا پرمختګ شوی دی تاسو احساس کړی؟
یو پرمختګ چې هغه ما احساس کړی لکه چې په راپور کې هم دغه انعکاس شوی، هغه دا ده چې 9% خلک، یعنی 50% خلک په 2012 که دیتا حضر شوی چه فساد رشوت ورکی بڑی ورکی بده که، یعنی 9% کموال راغلی نسبت 2009 کال تا. نوزه فکر کوم چه داد دیدی خکارندوی ده چه اما پوهاوی دیده شوی ده او خلق دیتا حسول شوی چه در رشوت بڑی ورکول نداده وکی. خود حکومت په کارونه کې نه پیګم چې کېدای شي یا به د ازما تحلیل زما ارزیابي او دغه غلطه یا به دای چې د ټول حقایق کتمان کیږي که یو شی ته موږ تاسو متوجه شو چې خپل حکومت سو مخ کې یو کمیسیون ټاکلی و چې دغه د ځمکې غصب موضوع وسیړي. په دغه راپور کې خپل بیرته د حکومت خپل کمیسیون چې وزارت زراعت او وزارت عدلیه دغه نور وزارتونه پکې شامل و، حتی پارلمان غړي پکې و، دوی راپور ورکړه چې 2 میلیونه جریب ځمکه په تیر 8 کالو کې غصب شوی. یعنی که چیرې موږ تاسو داسې ځمکې هم شته چې یوه بسواسی په $10,000 قیمت لري، که چیرې هر جریب په $10,000 محاسبه کړو موږ تاسو ګورو چې $40 میلیارد معادل ځمکه غصب شوی په 13 کالو کې. د عثماني صاحب اداره مک هم په خپل راپور کې چې موږ تاسو ولیدل چې پروس کال خپور که ایسوي کال پروس کال، په دې کې هم دوی دا موضوع جوته که چې یوازې په کابل بانک کې تقریبا $1 میلیارد شاوخوا پیسې غصب شوي او د تر څنګ نور میلیاردونه افغانۍ د کابل بانک له طریقه نور هیوادونو ته په غیر رسمی او غیر تجارتی بڼو باندې تلی ده. نو دغه ټول دا ښکاره کوي چې دغه فساد په لویه کچه افغانستان کې وجود لري. لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې د افغانستان عایدات څومره ده، د افغانستان د خالص عایدات 2 چند پیسې په افغانستان کې غصب شوي، دینه هیڅو کتمان نشي کولی. او که موږ تاسو په سرک کې په کوڅه کې په دوکان او دفتر کې د یو عام سړي او یا هم یو مامور یو کارپو یا محصل نه پښتنه وکړو، هغه ټول دا موضوع منی. لکه څنګه چې په همدې سروې کې
تاسو د سروې خبره وکړه، عثماني صاحب هم په سروې کې ځینې پوښتنې درلودې. په سروې کې وایي چې نیمایي افغانان مجبور شوي دي چې رشوت ورکړي. نیمایي افغانان منظور څه دی؟ نیمایي خو د افغانستان یوه لویه برخه ماشومان تشکیلوي، یوه برخه ډېره لویه برخه ښځې تشکیلوي چې هغوی په ټولنه کې فعالیت نه لري، نه دفترونو ته ځي. دا څنګه مسله ده؟
بله، بدبختانه چې په دې راپور کې دا موضوع ذکر شوی چې دا هم ډیر د شرم ځای ده چې په تعلیم و تربیه او تعلی تحصیلات په سکتور کې هم فساد وده کړی 2% ته رسیدلی. نو دا په دې معنا ده چې وخت چې په تعلیم و تربیه او عالی تحصیلات په سکتورونو کې فساد 2% ته رسیږي، نو دا په دې معنا ده چې دغه پدیدې نه ماشومان په امن کې دي، نه خزینه طبقه په امن کې دي. باوجود د دې چې په جزئیات کې تاسو راپور وګورئ، په دې کې بیا خی چې د خزو البته کچا چې دوی حاضر شوی چې فساد ورکی ټیټه در نسبت نارینه وتا، خو په تحصیلات موضوع ته چې وګورو نو په دې باندې موږ تاسو پیږو چې یو شاګرد چې غواړي مکتب ته داخل شي د هغې والدین مجبور دي چې یو مقدار پیسې ورکړي. په ځینې موارد کې حتی شاګردان په داسې موارد کې لکه سراپور کې ذکر شوی د سوالونو د اخیستو په بدل کې یا همچنان د ځوابونو د اخیستو په بدل کې پیسې ورکړي، د تصدیق نامو او د شهادت نامو د تایید په روان کې پیسې ورکړي.
لقدر من اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
و عثمان صاحب، واسطه چی میشه؟ شما قبلا خودتان گفتین که در بعضی ادارات اجراات سهل ساختین، کوتاه ساختین، اما با مرور زمان دوباره به حالت سابقش برگشت از جایی که مدیریت درست وجود نداشت. اما در مورد مقامات ارشد دولتی سوال شنونده رو شما مفصل شنیدین، منم میخوام تکرار کنم.
استراتژی که در مورد محاسبه و معامله با مقامات بلندربا و وزرا چگونه باید ساخته شوه صورت بگیره، ضرورت به استراتژی نیست، اینا هم به مسابه یک فرد عادی تحت قوانین مملکت قرار میگیرن که هرگاه اگر متهم به فساد میشن قوانین جزایی قابل تطبیق است. منتها ای که قوانین بالا از اینا تطبیق میشه یا نمیشه این سوال برانگیز است. و مثالی را که از چیز آوردن، از آقای زاخیلوال آوردن، ما به فکر ما قضیه از اونا قابل بررسی هست و چیزی و مطالب و معلوماتایی را که اینا گفتن که مثلا آقای زاخیلوال در کانادا جایا و منازل و سرمایه گذاری هایی کردن باید بررسی شوه، ایجاب بررسی را میکنه. و قسمی که سارنوال صاحب گفت که ما کدام شهود و اسناد درست نیافتیم، دوسیه را باسته کردیم، به این اکتفا شده نمیتونه. اداره محترم عالی مبارزه علیه فساد اداری صلاحیت عام و تام دارن، دست باز دارن که دارایی های نه تنها زاخیلوال صاحب در کانادا و در افغانستان و در سایر مملکت ها، دارایی های هر فرد افغان را خصوصا از مقامات بلند رتبه اینا بررسی بکنن، ببینن که آیا
چه وقت به در کار کوی عثمانی صاحب دی چارواکو چې تر څو تاسو ونه کې دی ټیټ رتبه مامورینو خو ګمان نه کوم چې ډیر زیات مناسب وي. اول باید له پاسه شروع وکړي.
زمانی که ما مسئول بخش مبارزه با فساد اداری بودم، در قدم اول ما در حدود 20 نفر از وزیران دارایی‌هایشان نشر کردیم. آله ما اطمینان داریم که آقای لودین و همکارانشان در این رابطه حتما گام‌هایی باید برداشته
باشند. بله، عثمانی صاحب، پیش از این که در این مورد نظر همدم صاحبان بشنویم، یک موضوع دیگر که می‌خواستم از شما بشنویم او ای است که یک عمیق قضایای فساد که توسط لوی سارنوالی و توسط اداره عالی مبارزه با فساد اداری بررسی میشه، اونا میگن که ما دوسیه را فرستادیم، اونا میگن که دوسیه به ما نرسیده. وقتی که زمانی که میگن خب دوسیه نرسیده، باز تاکید در تاکید از طریق مطبوعات با هم دیگر صحبت میکنن تا اینکه خودشان بشینن روی میز و دوسیه ها را بگذارن ببینن که برشان رسیده یا نرسیده. و نمیفهم که چرا اینقدر مشکل است رسیدن دوسیه، در حالی که امروز در دنیا امروز شما میتونید که در ظرف چند ثانیه از یک سر دنیا به دیگر سر دنیا هم یک ورقه بفرستین یا حداقل نسخه اش بفرستین. این مشکل چی است؟ شما شاید بهتر در جریان باشین که مشکل بین سارنوالی و
جان اداره برادر عجب سوالی را مطرح کردین. هر باری که من همین موضوع را میشنم احساس خجالت میکنم، به صفت مامور دولت، به صفت یک ماموری که مثلا 30-40 سال در چوکات دولت کار کردیم، همچی یک موضوعی به ما برخورد نکردیم که یک اداره بگویم اگر روان کردیم، اداره دوگه بگویم به نگرفتیم. آیا امکان نداره که در ظرف یک روز تصفیه شود که روان شد، گرفته شد یا نشد؟ این فساد است. خود از این فساد است. این خدمت شما به صراحت ابراز نظر کردم.
بله، و یا ای که اراده برای مبارزه با فساد و از بین بردن فساد وجود نداره؟
عرض ما ایست که زمانی که دو مقام عالی رتبه یکیش ادعا میکنه که ما دوسیه را روان کردیم، یک مقام دیگه میگه نه ما نگرفتیم و باز این موضوع هم تو سربسته باقی میمونه و خلاص سرش خاک انداخته میشه. عرض کردم که در این معامله خودش فساد وجود داره و البته اراده نیست که اراده کاری و
همدام سندون پر بنابندی. شما به عنوان نهادهای مدنی هم نقش را که انتقاد از شما وجود داره نزد مردم و شاید شنوندهای ما مشارهشان به می بوده باشه که نقش را که باید بازی کنین در بین ادارات که مستقل نامیده میشه مثل اداره مبارزه با عالی فساد اداری و ادارات دولتی مثل لوی سارن ولی که همیشه قضایا کشف میشه و باید در موردش تحقیق نمیشه، نقشتان را به قسم شاید باید بازی نمیکنین، همون موضوعات پای نمیگیرین، هم دنبالش نمیرین به شکل دوامدار که موضوع را پای بگیرین تا ای که به یک نتیجه برسه که خب یا او شخص براحت بگیره یا ای که روشن شوه که ای مجرم بوده. از شما هم انتقادهای وجود داره.
بله، باید اتا پا محکمو که برخ واخلی به چه شکل سر محکمه شفاف
خدا کنه. بله، ناظر شما میتونین که ببینین که قضایا چطور با پیش برده شده.
میشه صاحب، ما در قضایای مختلف موضوعات در ارگانهای مختلف افغانستان پیگیری کردیم، در اداراتی که با فساد مبارزه
کدام قضیه را شما دارین که به نتیجه نهایی رسیده باشه شما نظارت کرده باشین از قضیه؟
مشکل نمیست که حتی قضیه ها را که ما به خود پارلمان رساندیم، قضیه ها را که به کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه، کمیسیون سم شکایت مشران جرگه رساندیم، قضیه ها را به اونا شریک ساختیم و اونا به حکومت شریک ساختن، در نهایت در ارگان‌های عدلی و قضایی امی موضوعات یا به یک نحو گم شد و یا به یک نحو
اوغی پخبل هم پا فساد تورن دی البته پای اوغی بنیم تور لگی شد.
بیاین که بازم به شنوندهای ما بریم. همدم صاحب که منتظر هستن از اونا بشنویم، نوبت به اونا میتیم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی صحبت کنه.
در رابطه با فساد اداری هر سوا خدمت شما که این تعریف در دولت شامل میشه، دولت ها در پهلویش کابینه خود داره که عبارتش حکومت است، در او تامین امنیت است در قدم اول و دفاع از تمامیت ارضی اینا کلا شامل میشه و ملکیت اتباع افغان هم از تعرض باید مسئول باشه که وظیفه بخش اداری دولت است. بنابراین دولت در این ضعف خود کاملا داره، بخش هایی را که اینا ایجاد کردن، امی کمیسیون سم شکایات خود جزء فساد اداری است، به خاطر از اینکه این خود زمان بردن هم جزء فساد اداری شامل میشه. اگر اینا میگن نی اینا لطفا یک گزار بگن که شما راپور اجراات اجرایی تان به کجا گزارش دادین و به کجا گزارش میتین، آیا شما بخش اجرایی یا بخش دیسکری افراد مجرم دارین یا خیر؟ در صورتی که نمی داشته باشین خود از یک بخش فساد اداری را به وجود میاره.
تو دوستی اول گریسی و نظر قانواری که ما چه مثال دقیقا خود در فساد اداری خود فساد مکملا یه وقتی ما جلابات که پروژه تولدال فساد اداری یا کار اغلا ما تلی ویسا پروژه تو مشکل داری بلای را تویلی وی کچه ری منک سر همکاری که ما تلی ویسا پویگ مالیسی پویگ وی کامکاری بیسا را که دقیقا دکنه که منگ تا جنجال جورو ما ته نه ولسم کړم سره یو دوست نه اوس ونه دې ټول تاسو خپل سره خبرې وکړم او ته کینه موږ فیصله کړې دا وایم چې مالور غي چینه شړای لته تاسو لا دې پاتې دې داریا ته چې کوي بل هر خبر دې زما چې موږ واقفي څه دې ځتلا واسي چې بس کې و رئیس فساد اداري موږ غته زه د تاریخ موږ مشکلات کو دي خلکو سره نو خپل اداري فساد یې راشتل نو موږ چا تاریخ او کوچا ته ول چاته خپل مشکل موږ چاته ایران پاتې یو دا دغه یو نظر دغه سوال چا ته خپل اخر موږ
راځو. همدم صاحب، چطور میشه که این قضایا بالاخره رای حل ای هم نیست که مردم دل سر چون بگوین که خب ما میگذاریم دیگه، اینمی کشور است، قانون تطبیق نمیشه، حکومت سالم نیست، پس بگذارین که امی فساد اداری دوام داشته باشه؟ رای حل چطور پیشنهاد میکنین؟ چطور میشه که هم قانون تطبیق شه بالاخره؟
بسیار خوب است که البته دمی جواب میخوام که سوال دوستایم که زنگ زده بودن به اونام جوابشان ارائه کنم. ما فکر کنم که ما شما نمیتونیم که قوانین از طریق زمامداری دیکتاتوری تامین کنیم. حاکمیت قانون چیزی است که البته یک عزم راسخ میخواهد و همچنان در عین زمان عمل میخواهد که باید مقامات حکومتی خودشان عمل کنند. که بدبختانه در حکومت افغانستان چنین وضعیت تانوز حاکم نیست. یک موضوع بسیار اساسی و یک جزء عنصر بسیار مهمه که در قوانین افغانستان تانوز گم است و قانون دسترسی به اطلاعات است که حکومت افغانستان از مدت به ایسو می قانون میخواهد که سردرگم نگاه کنه. یعنی به این مفهوم که بسیاری از دوستا گفتن که چرا ما مثلا دوسیه را تعقیب کرده نمیتونیم و مثل که شما گفتین که چه قسم میتونیم که قضیه ها را پیگیری کنیم، در کل رسانه ها در افغانستان، نهادهای مدنی نظر به قانون، چون قانون دسترسی به اطلاعات تانوز از طرف حکومت تصویب نشده، ما دست بسته هستیم و نمیتونیم که شرعا یا حتی اقامه دعوا کنیم در یک محکمه بریم علیه یک ارگان کونا به ما معلومات ارائه نمیکنند. به این منظور ما نمیتونیم که دسترسی داشته باشیم به اطلاعات و معلوماتی که در دوسیه ها در تخشه های بلند ادارات حکومتی قید شده و در او دوسیه ها که ما شما شاهد هستیم که حتی محکمه اخیر البته رهبری کابل بانک یک محکمه باز بود، دوج اونا خودشان صریحاً رهبری حکومت افغانستان، مقامات کابینه حکومت افغانستان اینا متهم کردن که در فساد با اینا شریک بودن.
بله.
اما زمانی که اگر ما بخوایم که قضیه اونا رو پیگیری کنیم، به محکمه بریم که به کجا رسید قضیه ها، اتهامات، ما قانونا امی صلاحیت نداریم چون قانون گم است. قانون تا هنوز جور نشده. به این خاطر من فکر کنم که قانون دسترسی به اطلاعات یک چیز واجبی و لازمی است به خاطر مبارزه با فساد، به خاطر شفافیت.
خب عثمانی صاحب، می‌خوایم نظر شما را هم بشنویم. صاحب چطور میشه که بالاخره مردم بتانند که یک ذره راحت زندگی کنند بدون از بدور از فشار فساد اداری و پرداختن رشوت؟ صاحب
اگرچه این مطلبی را که من میگم این از ناتوانی کامل حکومت را نشان میده. چرا قانون نافذ نمیشه؟ ولی اگر نشد، جامعه مدنی هست، مردم هست که پشت ازی بگردن و گذشته از پارلمان دولت وظیفه از اینا چیز به خاطر نظارت کارکردهای حکومت است. اگر حکومت در بعضی کارها غفلت میکنه یا اهمال میکنه، پارلمانی صلاحیت آموتام داره که از اونها سوال کنه، پرسان کنه. و در این جمع جامعه مدنی میتونه که پارلمان با اونها تماس بگیره و برشان باید که برادر شما هم نماینده مردم هستین و ما هم.
بسیار تشکر
از این که
بله صاحب. وقت برنامه پایان میرسه. عثمانی صاحب تشکر میکنیم از شما. محمد یاسین عثمانی مسئول کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری و شفیق همدم رئیس عمومی شبکه افغانی مبارزه علیه فساد اداری. خب شنوندگان عزیز، قسمی که شنیدیم مهمانای ما پیشنهاد شانی بود که نهادهای مدنی با شمول رسانه ها و همچنان پارلمان افغانستان
میتونه که حتی پخپل خلق
بله و
تاسی پخپل اوریدون که چه مجبور شوی از کلا کلا چه رشوت ورکی، نو تاسی هم کولی شی چه مقاومت وکی و اجازه ورنه کسی څوک درنه رشوت واخلي.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.